پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، زه اجملان د مو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خبرونه ده، ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت نن سلطنه نور طالب بندیان له زندانونو خوشې کړل. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو، خو فایل خبرونه کوو. په مکرې د دې سات خبرونه ده. دا بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر وایي د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښمنه ده. په کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا وایرس څوارلس نوې پیښې ثبت شوې، او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن یې اوربند اعلان کړ. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر وایي د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښمنه ده. د تړون د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی و. اغلی سمر پرون په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د یوې ښځې او د دې هیواد د یوې اوسیدونکي په توګه اندېښمنه ده چې د متحده ایالاتو او طالبانو په تړون کې د بشری حقوقو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اړه یوه کلمه هم نه ده ویل شوې. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې کارلوین بی مالونی ویلی و له دې ډېر اندېښمنه ده چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د افغان ښځو او نجونو د خوندیتوب په اړه یادونه نه ده شوې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د باګرام په هوایي ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوي. د پروان امنیه قمندانۍ ویان محمد هارون مبارز ازادۍ رډیو ته ویل چې دا راکټونه له جان قدم کلی د هوایي ډګر په لور فایر شوي دي. د نوموړي په خبره دوه راکټونه په هوایي ډګر لګیدلې چې مالی زیان یې اړولی، خو څوک یې نه دي شوبل کړي. درې نور راکټونه د باګرام هوایي ډګر دیوال ته نږدې لګیدلې. دا د راکټي بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په باګرام هوایي ډګر تر دې مخکې هم ډېر داسې بریدونه شوي دي. روسي وارد 2009 کال د دسمبر په 11 سهار وختي طالبانو په دوه موټر بم او یو ځانمرګي بریدګر په دې هوایي ډګر برید کړو چې ډګر ته نږدې د هستوګنو ملکیانو لړل دوه کسان ووژل شول او تیانو ټپیان شول. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لاغې ډلې کندهار، غزنی او پکتیا کې د کرونا وایرس څوارلس نوې پیښې تایید شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادۍ رادیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس 9 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په دې سره کندهار کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 230 ته ورسید. د غزنی د عامې روغتیا رئیس ظاهرشان نیکمل هم ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې په غزنی کې یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. د نوموړي په خبره له دې سره په غزنی کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمېر 6 ته ورسید. اخوا په پکتیا کې د والی ویند عبدالله حسرت ازادۍ رادیو ته وویل چې د دوی روغتیایي ټیمونه هم څلور نورې پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس باندې د اخته خلکو شمېر نږدې 450 ته رسېدلی چې له دې ډلې د 14 کسانو مړینه تایید شوې او د 13 کسانو درملنه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او نن ویلي چې په ښار کې څوک بې موجبه چې په خار کې دی به موجبه ګرځیده راګرځیده بند شي. دا سالنګونو د حبس او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر مرخیل نن سهار ازادۍ رادیو ته ویل چې تیره نیمه شپه د هیجان په سیمه کې د ډبرې راخویدو په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ شوي او یو موټر چلوونکی ټپي شوی. ښاغلي مرخیل وویل چې د واورو د ورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم له غره راوښویږي، نو ځکه یې د مسافرو د خوندیتوب لپاره دغه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دا سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي، په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دې ائتلاف ویان ډګروال ترکی آل مالکی پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي، خو ښایي وخت هم شي. هغه همداراز وویل چې دا اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی انټونی ګوټیرس په تیره میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغه هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې پکې د کرونا وایرس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې له ښکېلو خواوو په تیره بیا له وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه پورې د جګړې درولو ته زړه نه دی ښه کړی. د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز سازمان څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریه حکومت ګرم بلل شوی چې په 2018 میلادي کال په مارچ کې په مرکزي خارګوټي التامانا کې د کلورین او سارین ګازو بمونه استعمال کړي دي. تر دې مخکې دې سازمان یوازې ویلي و چې په سوریه کې په بریدونو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي، خو په زغرده یې کوم لوری نه و تورن کړی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه چې په ازبکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړي، د دې هیواد په توقیف ځایونو کې د شکنجې د دوام او د اساسي ازادیو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د کمیټې په خپل څېړنیز رپورټ کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ، دا موندلې چې تر اوسه ډېر هغه اصلاحات چې بشري حقوقو په برخه کې ژمنه شوي نه دي عملي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې څېړنه ښیي چې ازبکستان چې د بشري حقوقو خورا بده سابقه لري تر ډېره مستبد بلل کېږي. دا کله چې ولسمشر شوکت میرزایف په 2014 سم کال کې واک ته رسیدلی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې لومړنۍ څېړنه ده. دوستانو، زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت نن د سل تنه نورو طالب بندیانو په آزادولو سره د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسې ته دوام ورکوي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې د پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سل تنه طالب زندانیان د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکي کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تخنیکي کمیټې سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سل تنه پرون آزاد شول او پرون
د خغلی فیصل سرګندونی به بشپړه په ریپورت کې در سره شریکو. د سولې پر بهیر د افغانستان د سولې د شورا لغړی حجی دین محمد سره مرکه هم لرو. همدارنګ به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جګړه کې اور باندې اعلان کړی دی. ساده خبرونه ملګرو، تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. په خبرونه کې نور ریپورټونه او د مخکخ خو ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. د دې دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې آزاد شوي سل تنه طالب ځینې خپلو کورونو ته هم رسیدلي، خو طالبان د خوشي شوو او خوشي کېدونکو بندیانو په اړه وایي چې دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې دا خوشي کېدل د تایید وړ نه دي. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده او نور تفصیل ترې اورو. فیروزه جانې، مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. وروسته له هغه چې طالبانو له کابل نه د بندیانو پر سر د بحث د کیسیز تخنیکی ټیم وغوښت، افغان حکومت د تیر ورځې راهیسې د طالبانو د بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي. تازه نن بیا هم د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم سل نور طالب بندیان له بند آزاد شي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل وویل دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس آزادېږي.
نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې د پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سل تنه طالب زندانیان د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکي کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تخنیکي کمیټې سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سل تنه پرون آزاد شول او پرون ولایتونو ته ولاړل.
خغلی فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به دغه پروسه مخ ته ځي، خو هره ورځ د بندیانو د خوسي کېدو په شمیر کې به ادلون بدلون وي. د ولسمشر غني فرمان چې د مارچ میلادي میاشتې په 11مه یې ورکړی و، پکې راغلي د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوسي کېږي. په فرمان کې راغلي د حکومت او طالبانو خبرې، البته که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، هرو دوه اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان آزادوي، چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. اخوا طالب وایان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې خوشي سوي او خوشي کېدونکي طالب بندیان دوی ته ځکه د منلو او تایید ورنه دي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې له شرایطو سره برابر نه دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې د فبروري په 29مه نیټه وسوه، په هغه هوکړه لیک کې راغلي چې د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ په لسمه نیټه د بین الافغاني خبرو د پایل تر مخه خوشي سي. هغه مهال بیا د دولت زر تنه بندیان هم و د طالبان لوري خوشي سي وای. خدا بهیر لخندونو سره مخ دی او تر دې مهاله هم د طالبان لوري تر اوسه کوم بندیان آزاد سوي دي، دوی پر وړاندې مخالفت کوله، البته ویلي چې دوی ته د تایید ور نه دي. بله انسه
دغه زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو سره پاتې کیږو. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وای حکومت او طالبان د لوسنی رامنځته شوی فرصت د سولې د پروسې د لا پرمختګ لپاره هڅې چټکې او اختلافاتونه مخنیوي دي وکړي. د دې شورا مرستیال حجیدین محمد سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشی کېدو خو د طالبانو د مخالفت په اړه ځینې پوښتنې چې څنګه یارسي.
دا یوې خبر ته خو تاسو د افغانان چې بندیان دي کدا دلته په حکومت سره بندیان دي که طالبانو سره بندیان دي، خو دا هر څوک کورنۍ لري، بچیان لري، خلک لري، هلته کتلي دي، هغه عسکر دي، هغه هم څه داسې فکري خلک نه دي، مجبور خلک ولاړ هلته د لس زرو روپو لپاره پولیس یا اردو ته ځي، هلته هغوی ونیسي بندیږي که نه نو چې خلاصېږي دې کې د افغانستان خلک پرې خوشحالېږي او همدغسې دغه بندیان چې خلاصېږي په دې هم خوشحالېږي. خو دا یوه خبره ده چې دلته د ډېر وخت راهیسې دا بندیان چې وختونه یې پوره وو هم دوی افغانستان حکومت نه خوشي کول، وختونه هم پوره وو، سپین ږیري وو، ناجوړه وو، نو غالباً دوی به همدې ته پرېښي وو چې دا همدا تعداد پرې پوره کړي. نو په هغه حساب باندې او که دا طالبان وایي چې موږ دا موافقانه به کړي یا دا خلک نه دي، خو په هر صورت بندي خدای ازادي سلب شوې ده او دوی کې داسې خلک هم شته چې بې ګناهي او داسې خلک دي چې ګناهګار به وي، خو بندي دی او بندي قابل د ترحم دی.
حاجي صاحب، یو خو د تاسو په خبره دا ده چې که هغه طالبانو سره څوک په بند کې اوسي، افغان حکومت سره دا ټول افغانان دي، او د تاسو په خبره دا ښه ده چې له بنده آزاد شي، خو خبره دلته هغه توافق ده چې د هغې په اساس باندې کېدای سي که چېرې دغه بندیان له دواړو لورو نه، چې البته توافق په توافقنامه کې راغلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، که چېرې دوی خوسي کېږي بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابرېږي، تاسو اوس څه فکر کوئ چې طالبان که چېرې په دې باندې خپل اقدام نه کوي یا خپل ژمنه نه پوره کوي، د دې سلو بندیانو په مقابل کې باید شل هغه افغانان، هغه پوځیان چې له طالبانو سره دي، هغه باید راخوسي سوي وای، خو تر اوسه طالبان چپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ دا بین الافغاني مذاکرات څومره ننګولی سي یا د دې پر وړاندې څومره خنډونه رامنځته کولی سي؟
نو بین الافغاني مذاکرات خو اوس د کورونا په وجه باندې لیدل کتلو دا شیان سخت شوي دي. اکثره څو خبرې تاسو وکتلې چې دا د بندیانو په باره کې وې، هغه په دغه په ذریعه وشوي، د ویډیو کال په ذریعه باندې وشوي، او اوس هم دا درې کسه چې راغلي وو دوی ختیځ نه په همدې احتجاج کې دي. لرمه چې دا کرونا موضوع سړېږي نو دا بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، خو ښه خبره دا ده چې هغې پورې ځکه دا بندیان که هغوی سره دي که دوی سره دي یا دي چې دا خوشي کېږي ښه دي.
افغان حکومت ته همدارنګه طالبانو ته وړاندیز مو څه دی چې هغوی باید څه وکړه د دې لړۍ د چټکېدو لپاره؟
ښه خبره دا ده، یو هغه چې لوجستیکي مشکلات وي د بندیانو په خوشي کولو کې، چې یو ځل پنځه ځله یا شپږ ځله بندیان یو ځل را خوشي کېدو داسې مشکله وي، که دا خبره نه وي خو چې افغان حکومت چې یو وار فیصله کړې ده چې خوشي کوي خو نه خوشي، او طالبان دې خوشي کړه د نورو مذاکرات لپاره ښه خبره دا ده چې دا نور سره بانه دي، د دې لپاره بیا ښه خبره دا هم ده چې دا خبرې شروع شي، دې سره د جذبند او د جنګ د کمېدو خبره وشي، نو هم به بندیان خوشي شي او هم به مذاکره شروع شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حجی الدین محمد و چې تاسو ورسره دا افغان حکومت لخوا دا یو لړ بندیانو دا خوشی کیدو او دا طالبانو دا عکس العمل پاړه دا فیروزی عزیزی مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په اونۍ کې درې ورځې د هیواد د باروړونکو موټرو پر مخ د چمن او تورخم لارو خلاصېدل د افغانستان په بازار مستقیم اغیز لري. د دې خونې وایان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د داسې ګام اخیستل کولی شي چې د وارداتي موادو په انتقال او بازار کې د موادو د بیو په کنټرول کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د تورخم او چمن لارو تړل کېدلو له امله د افغان سوداګرو د سوداګریزو مالونو نږدې 10,000 کنټینره په هغه هیواد کې بند پاتې وو. د خغلی نوید په وینا له دې وروسته به هغه ټول افغانستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه هیواد به د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ د چمن او تورخم لارې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشی فاروقی په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان دولت د افغانستان باروړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې ونه کې درې ورځې د تورخم او چمن لارې خپل سوداګریز مالونه افغانستان ته وارد کړي. او د پکتیا ولایت سوداګری او پنګونی خونی مشر وای چې دی ولایت کې د قرنطینی مقرراتو لامل د خوراکي موادو هټیو ته هم د خرڅلاو اجازه نه ورکول کیږي. نصیر علمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې دا کار د دې لامل شوی چې خلک له جدي ستونزو سره مخ او به هم لوړی شوی دي. هغه ځکه کړی چې دی ولایت کې دغه حکم خلاف کار شوی او د خوراکي او لومړنیو توکو خرڅونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه اندېښمن دی ک د ډنډي پټان لارې د سوداګرو پر مخ خلاصې نشي د پکتیا ولایت بل لا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو خو تر هغه مخکې یو سیمه ایز او نړیواله مسله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سختریزي ډلې په وړاندې اوربند اعلان کړ. دغه اوربند له نن غرمې راهیسې عملي کیږي او دوه اونۍ به دوام کوي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د جګړې په ښکېلو خوا غږ کړی چې د کرونا د ګواښ له امله اوربند وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات اسدالله لودین دروړي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوا شیعه حوثیانو په وړاندې جنگيږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتن ګریفټس هم سوریه کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوې غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سخت دریځ به دغه اوربند سره موافقه وکړي او کنه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي ټلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شوې چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران هم د یمن جګړه کې په نیابتي ډول ښکېل شول. لدې سره یمن له ناوړه بشري ناورین سره مخامخ شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هینج صدا او په هلمند کې ودات څنګه کوي؟ دا هلمند د کرنې ریاست لخوا پر هغه بوټو د تحقیق کارونه ګړندې شوي چې کېدای شي د کوکنارو د فصل بدیل ثابت شي. مرخیړي، الوویرا، ځینې نور هغه بوټي ثابت شوي چې که کروندګر ورته مخه کړي د کوکنارو په نسبت تریخه ګټه کولی شي. دا ځل په هلمند کې زما همکار الیاس تایی پر هنج چې یو زراعتي بوټی دی راپورټ چمتو کړی.
په هلمند کې چې د کوکنارو او نور نشي بوټو په کرکیله مشهور دی، د یو بل بوټي چې لا هم د کروندګرو تر لاس نه دی رسیدلی د مثبتې نتیجې او ښې ودې خبر ورکول کیږي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي هنج چې په عامه ژبه ورته انج ویل کیږي د هغه نوو بوټو څخه دی چې د دې ولایت په خاوره کې ښه وده او حاصل ورکوي. د کرهنې د ریاست د پروګرامونو او خپرونو مسؤل سید رفیع الله کلم وایي هنج هم د الویرا په څیر طبي بوټی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل په نړۍ کې ټول هغه بوټي او مواد ارزښت لري چې د ژوند د بقا لپاره په دارو او نور موادو کې ځینې استفاده کیږي.
په دې وروستیو کې په هلمند کې د هنج کرکیلې مخ په زیاتېدو ده چې خوشبختانه په زیاته کچه باندې بزګر ورته مخه کړې ده. په مجموع کې هنج یو طبي بوټی دی چې په بیلابیلو درملو کې، انساني درملو کې، د دې څخه استفاده کیږي او د دې ترڅنګ نړیوال مارکیټ لري او تقریبا شاوخوا 300 جریب مځکه کې سش کال مژ په مرکز او ګرمسیل ولسوالۍ کې د هنج نبات کرلی لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې به هم دغه نبات رشد کوي او ټولو ولسوالیو ته برسېږي.
تر دې وړاندې د ډیرو شناخته بوټو د تخمونو او بیلابیلو ویرایچانو په شمول د زعفرانو، الویرا او کیلې تر څنګ چې د تحقیقاتو په لړ کې په هلمند کې د ودې او حاصل نتیجه مثبت راوتې ده، هنج هم د هغه بوټو څخه ده چې کروندګر کولی سي په اسانۍ د هغه د حاصلاتو څخه چې ډیر اهمیت او لوړ قیمت لري ګټه واخلي. لا هم د کیکنه د خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د هنج د 2 کیلو قیمت د تریاکو طریقې څو چنده لوړ دی. د هلمند کروندګر چې د ډیر کلون رئیس کوکنار کری او د دې لاري خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي، د حکومت د ډیرو هڅو سره سره تر دې دمه نور بوټو او تخمونو ته نه د مخه کړی. د هلمند د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي کچیر هنج چې تر اوسه په اړه معلومات نه لري شو پیژني او حکومت د پلورول لپاره بازار موندنه وکړي و به کړی.
دا نو واتس اپ کوي چې ګوره یا مليان کړو یا فوټریان کړو یا بل څه په والا سر نه سره خلاصې شي. دا خو هیڅ جوړه خبره نشي. دا کار وسره وسی والا وره کوي ویني دولت یې ورکړي دا انجه وی کړی. دا خو مش په کده سره خوښه.
نو مې دروپ ته د علمن ولایت وسیدون کوم په خو بس پرنټو ویل په ماجتان کې ولا انجه ده په دا یوناني شانو کې کاری ډیر ښه ګټور بټی دی. دا یو سپنجر په خو مشته ویل په ماجتان کې دا ډیر ګټور بټی دی. دا وس ته وچ مجبورې سم دا تاریا کرو. تاریا کار ځان دی مارکیټ خراب دی. نو دا کچیر چیر مشته دا کم بټی دی انجه په نامه دی. دا چرای کې او مشته په هوای راکی اما په هوای راکی چې دا سی وکړی دا سی وکړی په دغه وخت بکی پر دغه وخت امبار ورکی وروره مش ډیر خوشاله کی.
حکومت د تیرو نشدو دوله سيزورای سي د بیلابیلو لارو نغواړي هغه کروندګر چې د کوکنارو بوټی کری د نورو زراعتي محصولاتو او د نو کرلو ته وهڅوي چې لا هم تر دې دمه نه دی توانېدلی. د هلمند د زراعت د ریاست د پروګرام او برنامه مسؤل سید رفیع الله کلم ازادي راډیو ټول دوی هڅه کوي چې کروندګر د کوکنارو په ضد د بیلابیلو بدیلونو سره سره هنج ته هم چې ښه قیمت ترڅنګ ښه حاصل ورکوي وهڅوي. د هلمند د کرهنې د ریاست لخوا د کوکنارو د ښه بدیل په خاطر هنج په داسې حال کې کروندګرو ته وړاندې کیږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو بوټی ښه وده او د رنګ او قیمت له مخې پریمانه شیره تولیدوي. کتون کې وایي ک لېوی خو مرخېړي، زعفران، الویرا، هنج، کیلا او خرما ښه نتیجه او حاصل ورکوي. لبلې خو کروندګرو ته د عادي او پخوانیو محصولاتو لپاره د بازار موندل او سړو خونو جوړول هغلارې چاره دي چې کولای سي د کوکنارو د بوټي سره د کروندګرو علاقه او د دې لارې په خپل اقتصاد اتقا رقم کړي. محمد الیاس دی، د ازادي رادیو هلمند.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس یا کووید 19 تر خپرېدو وروسته د لګول شوي ګرځبندیز په نتیجه کې په سلګونو زره کسان بیکاره شوي. پرنسز دمبی هغه ښځه ده چې څو اونۍ مخکې لاس انجلس د هالیوډ پر مشهورو سړکونو نندارې وړاندې کولې، خو اوس دا هم بېروزګاره ده. خو هغه د خپلې بېروزګارۍ سربېره هم هڅه کوي چې اړو کسانو سره مرسته وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د وبا خپرېدو د زرګونو کسانو د مړینې تر څنګ په زرګونو نور کسان وزګاره کړي دي. په دغو وزګارو سو کسانو کې پرنسس دامیبي هم شامله ده. هغه امریکا ته له افریقا د دې لپاره راغلی چې په امریکایي فلمونو کې د رول لوبولو خوب یې په واقعیت بدل سي. که څه هم هغې دغو فلمونو ته لار نه ده موندلې، خو بیا هم د هالیوډ پر لارو کوڅو ګرځي او وایي د خپلو نندارو په مرسته په کافي اندازه ګټه وټه کوي. په امریکا کې د کوربند او نورو محدودیتونو تر لګول کېدو مخکې میرمن جامیبي د پیسو ګټلو لپاره د هالیوډ پر سړکونو سیلانیانو ته ډول ډول نندارې وړاندې کولې، خو کورونا وایروس دا کار هم ورڅخه واخیست. جامیبي امریکا ژغ ته وویل کله چې له کاره به برخې سوه غوښتل یې پر کور پاتې سي، خو هغې بله لار انتخاب کړله، د خوړو پخول او پر بې کوره کسانو یې ویشل. پرنسس دامیبي زیاتوي
کله چې قرنطین یا قربند پیل سه بې کوره کسان سوچ ته راغلل. ما کولی سول خپل کور ته لاړ سم، نصب وکړم، خو سوچ ته راغلل هغه کسان به څه کوي چې کور نه لري، څوک به ورته خواړه برابروي؟ هالیوډ لوی ښار دی، هره اونۍ په زرګونه ښایي میلیونونه کسان ورته راځي، او زیاتره دا بې کوره کسان په واقعي معنا د دوی له برکته خواړه پیدا کوي. د خوړو هغه ډبلي او نور توکي چې خلک یې ایسته اچوي بې کوره کسان یې راټولوي او ځان پرې مړوي.
میرمن دامی بی وای اوس خپلې سپمول سوي پیسې لګوي او په دې ډول غواړي د بیکوره او بې وزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د امریکا په لاس انجلس کې د هالیوډ سړکونه بله بڼه لري. پر دغو سړکونو او کوڅو خاموشي خپره ده، رستورانتونه او دوکانونه ټول تړلي دي، یوازې بیکوره کسان پر سړکونو ښکاري. هغه بې سرپنا کسان چې د پرنسس دامی بی غوندي د ګوتو په شمار کسان یې کله نا کله لاسنیوي کوي. میرمن دامی بی وای د شار پولیس په وضعیت خبر دی او لبی کور کسانو سره د هغې د دې مرستې مخه نه نیسي. دا وایي توانېدلې د ورځې له 500 تر 600 اړو کسانو ته خواړه برابر کړي. پرنسس دامی بی په دې باور ده چې له اړو کسانو سره کوچنی مرسته هم کولی سي نړۍ د ژوند لپاره په غوره ځای بدله کړي.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د کورونا وایرس سماره دلته نرخي توکي بهتي ډېر ګران شوي دي، او پنداران یې اکیوارې ډېر فشتیان ته ګران کوي. نو زما د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه توکي باید چې ورتازانه کړي، ځکه چې ډېری دا چې خلک څه چې خپل اقتصاد کمزورې دي، د دوی نشي کولی چې هغه خپل شی ایران ځکه خو وګورو د یوې خوا کرنتین کې کور ته ناست او د بلې خوا نرخونه وړل دي. نو زما پان که دا دوه دوکان لویه دې پاندارونه ټاپاسې د شاروالۍ لخوا بیا به د شي ګران ورنه کې شایسته خپرونه د خدای په باندې وسلام.
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل، او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای، او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
اسدالله د نورستان ولایت مرکزی پارونه در سره په تماس کې هم څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې کرونا وایرس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې له منځه وړي دي. ښارونه قرنطین، رفت آمد بند او راکړه ورکړه د خارجو سره، او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته یو بجې اوړه په 1500 افغانۍ، نو اوس په 3000 ته ختلی، او هر شی به پرمړیدو دا په ولسوالۍ کې ښه حالت دی. نو دولت څخه مو دا هیله او پیشنهاد چې باید جدي پاملرنه دې ورته وکړي. والسلام احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناورې دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونو وخت را ورسید. 12:30 بجې شوې. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر وایي د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشري حقونو د نه یادېدو په اړه اندېښمنه ده. په کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کرونا ویروس 14 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي نن سهار د بګرام هوایي ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوي. د پروان د امنیه قمندانۍ ویاند محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته وویل دغه راکټونه له جان قدم کلی د هوایي ډګر په لور فیر شوي وو. د هغه خبره دوه راکټونه په هوایي ډګر لګیدلی چې مالی زیان یې اړولی خو څوک یې نه دي ژوبل کړي. درې نور راکټونه هم د بګرام هوایي ډګر دیوال ته نږدې لګیدلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شي یا حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. او د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندي سازمان او پی سي ډبلیو څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون چهارشنبه خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریې حکومت ګرم بلل شوی چې د 2018 کال په مارچ کې مرکزی خارګوټي التامنا د کلورین او سارین غازو بمونه استعمال کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه او همدارنګ زموږ په دې خبرونه کې د خبرو شو مطالبه او تفصيل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګ زموږ د فیسبوک پاڼه چې facebook.com/azadiradio ده هم تعقیبولای شئ او د ورځې له تازه خبرونو او معلوماتو ځان خبر ساتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو نیس پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خزی خبرونه ته ښه راغلاست. یو ځل بیا زه واګما جبر خیلا د خبرونه کې ستاسو قربتوب کوم. خو هیرمون نوی چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده چې زمنګ نننې میلمنه موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده او ادا اغلی صبرینا حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته ښه راغلاست. اغلی حمید که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنې.
الله تعالی په نامه د دادای راجو محترم اوریدونکو تاسو ته سلام درنوي وړاندې کوم. زه صبرینا حمید یم. د میرمنو د حقونو د بشري حقونو یو څنګه په خاطر
ډیر ښه هیله ده چې اوریدونکي به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خپرونه کې شریکې کړي. خو زه به په سر کې له تاسې نه دا وپوښتم، دا خپرونه د مخکښو ښځو خپرونه ده او لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده موږ غواړو ستاسې په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیمه یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړې؟
مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی. ابتدایه دوره ما هلته خپله لوستې ده. د لیسی دوره بکالوریا دوره د کابل ښار د لیسی مریم ښوونځي کې او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوژده وم او باید واده مې کړی وی. خپرګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کې چې زه وزګارم هماغه وخت ما وظیفه واخیستله ده. ما د صنایع په مسلکي ټولنه کې البته انجمن چې هغه د هغې وخت اتحادي سیمشي پورې مربوط کېده او د کنټرول د مدیرې په صفت نه شپږ میاشتې هلته کار وکړو د سنبلې در میاشته پورې. کله چې په سنبله کې واده شومه ننګرهار ولایت ته راغلم نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونه شو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم تربیه په برخه کې، تاریخ او جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تعول راغی، نو زه د ښځو چارو ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د میز نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه د اداري مسؤلې په توګه، او بیا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم په 2003 کې، اکتوبر د 2003 کې. هماغه و چې ما دوم رشته کې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپله په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مقطع کې په کابل کې د کاتب په پوهنتون کې جزا او جرم پېژندنه کې خپل د ماستري درس پیل کړو. خو بیا کورني مصروفیتونه مو، وظیفوي مصروفیتونه یو سمستر مې ولوستو، خو مې نه شو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو دخوا، د ولایتي ادارې د مسؤلینو دخوا، د قضا او څارنوالي په برخه کې ما خپله ماستري مو وکړله. البته
بلې، ډېر ښه. لی صبرینه، تاسو د خزو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د خزو په برخه کې
شورا د خزو چار ریاست کې د معرف په چوکاټ کې همدارنګ پارت تایم د ځینو مدني ټولنو کې، په هغه وخت کې خیریه بنسټونه او چې په هغه وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د باختر خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرستې کولې، او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو حرفوي کارونو زمینه مساعده ول، د هغې سره مې کار کړی دی. همدارنګه د وخت شوراګانو، د ښځینه شوراګانو په ایجادولو کې چې هغه وخت کې د عبدالله فاونډیشن یو شوراګانې ایجادولې، په هغې کې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ، او مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو.
ډېر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسې د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي، او د هغو کارونو یوه بیلګه موږ ته ووایاست چې تاسې وویلې. ور به شو اورېدونکو ته چې دوی څه وایي. د معارف په برخه کې تاسې وویلې چې زده کړې مو څنګه زده کړې، که دا راته ووایاست.
زده کړې مو البته هغه وخت د ښوونکو دپاره دا زمینه مساعده وه چې پارت تایم یا وروسته د کار وخت نه دوی خپل درس ته مې دامه ورکړي، خپل درس ته مې دامه ورکړه، او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې په هغه وخت و زمان کې خدمت
کړی دی، او تدریس مې کړی دی ورته. یعنی د معلمۍ دنده مو تر سره کوله. کوم یو اورېدونکی لرو دی، به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه نیکې احترامات مې ومنه، هیله لرم جوړ روغ خوشحاله به یاست.
ډېره زیاته مننه، په خیر راغلی. نو مو څه دی، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
مننه، له ډېره وخت وروسته بس د سره فکر ښه. جمعه خان همدار دی، زابل ولایت قلات ښار.
جمعه خان همدار د زابل له قلات نه، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
مننه. مېلمنه ته مو سلامونه وایم، تخنیکي کار ته پاتې په لړ کې سلامونه وایم. پوښتنه مې په دې اړه ولا چې پاینده کې تاسو څه غواړئ چې خوندي ته وکړي، او بل تاسو مثلا که نو خیرونا پر واچوي چې دا خوندي لپاره مو څه کارونه کړي دي چې راته په نخ کې، او بل دا ده چې کوم کار دی چې تاسو نه رسیدلی او هڅه کوي غواړي چې هغه کار ته ورسېږي، او د وطن یا د خوندي لپاره خدمت.
بله، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړئ. اغلی
البته ورول مننه، زما ته درناوی وړاندې کوم. دې ښه پوښتنه وکړه. زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې، زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقونو په کمیسیون کې د اداري څانګې نه پیل کړو، وروسته د هغې سیمهییزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخه ته، او بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څانګې مسئولیت، وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر ریاست د ځینو په سطحه باندې مخکې یوړو، او تقریبا یو میاشت مې کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه، او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما مخکې د هغې نه که د ښځو په شورا کې وم، ښځو چارو په ریاست کې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه ما د ښځو چارو ریاست یا د میرمنو د حقونو د بشري حقونو د پاره د ځون په سطحه باندې کار کړی دی. تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې، دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق د پاره د دوی ملاتړ د متضررینو، خصوصا د قرباني میرمنو نه، او په مجموع کې د بشري حقونو د متضررینو نه یا هغه څوک چې د بشري حقونو د نقض قربانیانو خپل په دې کاري دوره کې هغې که د ازادۍ د بندېدو په ځایانو کې وي، هغې که په اجتماع کې و، په ټولنه کې متضرر شوي، په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي، خویندو ورونو ته ټولو د تما د دوی د بشري حقونو د تحقق لپاره دوی ته د عدالت لاسرسي په برخه کې، د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې، همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې، مثلا د شکنجې د منع په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي، د قانون د حاکمیت لپاره، د قانون د دوګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي لپاره، همدارنګه د کورني تاوتریخوالي د کمښت لپاره، د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي. او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل، چې هغه اساس او منشأ د اکثره ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو، زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی. خو ثنا هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي، د جنګ قربانیان دي، د دوی دپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند، د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراض معیشت پکې تضمین شي، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا دپاره کار وکړي. او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړې شي، د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړې شي، دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موفقه یې وګرځي. او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضرور ده، نظر د دوی په استعدادونو باندې، نظر په پیداوار د منطقې، دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنې میرمنې زموږ ډېرې شجاع دي، ډېرې متینې دي، ډېرې زحمتکشې دي. که لرو پرتو سیمو ته کله موږ ورسو، حتی نورستان ته، د همدان ننګرهار ډېرو لرو پرتو سیمو ته، میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي. مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي، خپل د ژوند د پرمختګ لپاره. خو که دوی ته زمینه مساعده شي، دوی یو سیستم دوی تیار شي، دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي، هم خپل کورنۍ دپاره، او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده، او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته، چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده، د دوی دپاره موږ چوکاټ لرو، خو دا لاره باید نور هم وغځېږي، نور هم پراخه شي، او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي، تر څو دوی هغه خپل حقه حقوقو ته لاسرسی ولري، عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، د روغتیا حق ته، د تعلیم د حق نه برخمن شي، او د دوی انساني کرامت ته درناوی وکړي.
بله، ډېر ښه. اغلی حمیدی، که تاسې دا راته ووایاست چې تاسې د ننګرهار سربیره نور کومو ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړي دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې، او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 350 اداري واحدونو کې، زه 89 اداري واحدونو ته نږدې نه تللی یم، او دا مې نږدې مستقیم لیدلي دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللی یم ټول ته. ما سفرونه کړي دي، ما مخکې سیمه ییزه څارنه وویل د بشري حقونو د وضعیت د تثبیت لپاره، هغه کار همداسې چې موږ به تلو ساحو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیتول، او وروسته به هم دستوري وار باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تللی یم، زه شرقي نورستان ته، غربي ته، او مرکزي ته، درې واړو ته.
بلېنور
ولایت ته ما ډېر سفرونه کړي دي، لغمان ولایت ته مې کړي.
په دې به خبرې وکړو ستاسې په سفرونو باندې چې کومو ځایونو ته مو د کومو دندو له لارې سفرونه کړي دي. یو اوریدونکی لرو، دی به اول راواخلو. السلام علیکم. په خیر اوسئ. په خیر راغلی، غږ دې ډېر ټیټ دی، نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ اها، ګلالۍ سمسور، په خیر راغلی د هلمند نه. وعلیکم السلام. اغلی ګلالۍ، ډېره زیاته مننه، ښه پوښتنه مو وکړله. که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلی حمیدی ځان سره یادښت کې یو بل اوریدون کې برا واخلو چې دې څه وایي. وعلیکم السلام. نوم څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نجیب الله
له کونړ څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
ما د ملمنی خور نه دا پښتنه ده تا د تعلیم په برخه کې تا لکه تا سره د کور لکه څومره دغه موافقه وه او بل ته ته چې د کوم ولایتونو د کلي د تا لکه سخت روه موږ ورته ته زه ورته یم نورستان ته او جلال آباد ولسوالیو ته کوم وخت لکه کوم داسې دغه ولسوالیو چې په هغه تا د زنانو مشکلات بار کړي دي او بل د پښتنه ده چې کله د حکومت راغلي کو نه راغلي.
اها بله اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلی حمیدی په سر کې به د اغلی ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اورېدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
یو څه مخکې ما خپلو خبرو کښې ورته اشاره وکړه چې زمونږ اکثرا کارونه لومړي کارونه زما په ساحه کښې وو. هغه مېرمنې چې مثلا د ښارونو نه وتې مېرمنې وې چې په دوی کښې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کښې د شل ولسوالۍ ته ما سفر نه کړي، په دې کښې د لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ شامل دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یو چارک او ته زه مستقیم نه یم تللې، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو تاسو پوښتنه م وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څه نه دي شوي دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړله. نو د دوی سره ما لیدلي دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلي دي. او زمونږ کارم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بلفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو یا د په ښارونو کښې د خویندو سره مخاطب اوسو. لرو پرتو سیمو ته مونږ تللي د بشر حقونو د رضاکارانو د لارې مونږ د دوی ستونزې اورېدلي دي. دغسې مونږ خپله یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو، فعاله مېرمنو چې په هغې کښې ټولې مخکښه مېرمنې د زون په سطحه باندې شاملې دي، چې هم مطبوعاتي برخه کښې هم ښوونیزه برخه کښې سمخور د ستونزو سره مخامخ کېږي، د هغې مشکلاتو ته ماته مونږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کونړ ته، نو ما خپلو خبرو کښې وویل چې زه کونړ ته تللې یم، سوکۍ ولسوالۍ ته، نارنج ته، نورګل ته، اسمار ته، همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته، نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي. لیدلې مې دي د کونړ ولسوالۍ خپل اسدآباد ښار ته، کونړ د مابس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده، د هغې د ښځو ریاست سره ښوونیز پروګرامونه زمونږ ډېر تدلیلونه ډېر کارونه هلته مونږ ترسره کړي دي. اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي، حتی د دوی د علماو شوره او د مېرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده، حتی دغه تقنیني اسناد چې جوړ شوي دي په دې کښې مونږ نظریات راټولول کړي دي، خپل نظریات هم شریک کړي. مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی د ټول ټاکنو په بهیر کښې. په اوله کله چې 2004 کښې اولې ټول ټاکنې وشوې، مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه، د ټاکنو، د رایې ورکونې د ورځې نه، د رایې شمېرنې نه، تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم مونږ د دې نه څارنه کړې. د لغمان په مربوطاتو کښې ما خپله دومو انتخاباتو کښې دولت شاه ته سفر کړی، مثلا علیشنګ ته مې کړی دی، د مومندري ولسوالۍ ته مې کړی، کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی، او نورستان ولایت ته چې کله زه تللې یم ډېرو لورو سیمو ته، چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کښې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی، حتی منطقه کښې خلک وایي چې دلته پیران اوسېده. نو هغسې کلو ته ما سفرونه کړي، د خویندو سره مې کتلي، د خویندو ستونزې مې را وړي دي، او هلته لیدلي دي چې د عرف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ شکل شوی، د خویندو اساسي ستونزې کښې دي، مشکلات کښې دي. اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کښې خو به مونږ اوس تاسو لوستي چې د کمونی اولیه په شان ژوند لري، هغسې سیمو ته هم زه تللي یم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم را وړي شریک کړي هم دي. غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځي پورې، تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي، او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق دپاره، د انساني کرامت د درناوي دپاره، او په مجموع کښې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ دپاره مونږ به د دې ټولنې دپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسې په اند باندې، ستاسې په خپل نظر باندې، ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو دپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دسته جمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه ده. د ټولو هغه د خویندو دورونو چې د خویندو په وضعیت کې کوم تغییر چې راغلی دی فعلي شرایطو کې، لکه کومه یو مقطع کې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګه په قانوني چوکاټ کې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کې جوړه شوه، د خویندو د پرمختګ دپاره، د تعلیم په برخه کې، په اقتصادي پیاوړتیا کې، د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کې چې کومه په اول قدم کې موږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی، قوانین نافذ شوي دي، د خویندو د ملاتړ دپاره په دې کې د ټولو خویندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی، موږ هم هغه خپل فهم په کې ادا کړی دی، خپل د توان او د قدرت په هم هم غږ پورته کړی دی، هم هم ته په تلاش کړی دی. او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي، قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي، د هغې دپاره اوسمونه جوړ شوي دي، ارګانونه فعالیت لري. مثلا موږ اختصاصي محکم لرو د محکم چوکاټ کې، لکه فامیلي محکمه د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع محکمه، همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې موږ لرو. مثلا په ډېرو ارګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي، د جندر امریتونه جوړ شوي دي، د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې، همدارنګه د لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول. اوس موږ ګورو چې په لرو پرتو سیمو کې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم او تا اوس موږ په دې ته په تلاش کې دغه موضوع خپله رئیس دولت چې راغلی و موږ ورسره شریکه کړې ده چې موږ د لرو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړي لیلیه ولرو، ترڅو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي دلته خپل زده کړې وکړي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. نو دغه هغه خپله انساني اس او اندم کړی دی، او دا به نور هم جاري ساتو، خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د وطن د اولاد په موږ باندې حق دی، هغه کوم چې زموږ فردي مسؤلیت ایجابوي، کوم هم چې رسمي مسؤلیت ایجابوي، منډه وتړه به کوو ورته. دا نو یې چې نور بس دی کفایت کوي، ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده، ضرورت زیات دی، او زیات کار باید ورته دا لړۍ باید په هېڅ حالاتو کې مکا سیاسي نظامونه هم تغیر کړي، هر حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي، او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغیر چې راځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه مساعده یا ژمنتیا هم ورته.
بله، یو بل اورېدونکی لرو، دی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خو جان تری مسې
خیر اوسې په خیر راغلی. نوم راته وایست؟
نام احسان الله احسان، کوپل ولایت نه.
احسان الله احسان، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره
شي. مهرباني، ما پوښتنه دا دی خرجای نه چې دا بې سواد خزه دی پاره دې کورو مهربان دې په حق لا کوم څه پرګرام جوړ کړی دا کني ولا دا وکړه.
څه ډول پروګرام؟ یعنی استا هدف څه دی؟ څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
چې دا بې سواد خزه چې په کورونو کې دې څه سواد مو څه نه لري، هغه بیچاره غریبانه وي.
اها،
دې غو دې پاره
د خزو د کفاکی دو په برخه کې د هغه خزو. اها، ډیره زیاته مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی احسان الله احسان وو، دی وایي چې د هغو خزو لپاره مو څه کړی دي چې دوی په کور کې دي، یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي، کوم داسې پروګرام کله جوړ کړی دی او یا هم پلان لري؟
البته په دغه مقصد کې دا پروګرامونه خپل د بشري حقوقو کمیسیون مستقیما د دغه پروګرامونو د پرمختللو لپاره، ځکه دا داسې کوم ان جی او نه کوم داسې امکانات لرل، مونږ د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د دې د اقتصادي خپلواکۍ لپاره او اقتصادي بسیا کېدلو لپاره موږ کومو شبکو کې چې لکه د مېرمنو مثلا کاري ګروپ په هغې کې د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع کمیسیون، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه قانون صرف هغه جزایي اړخ نه لري، البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډېر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د مېرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره هم په ښارونو کې کار کوي، هم په لرې پرتو سیمو کې د رفاوي کارونه زمینه مساعده یې، مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلي دي چې هلته ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي، او د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق ته لاسرسی، د دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی، منشا هم ورته پیدا کړې ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي، یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې، هغه بیا د یو یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو هماغه منطقه کې د یو عرفوي کار زمینه مساعده کړې خویندو دپاره، مثلا باغچهداري، مرغداري، مالداري، همدارنګه د دې تر څنګ د خیاطي کورسونه او ځینې بعضې نورې داسې وړې پروژې وي، خصوصا د راستنېدونکو او د داخلي بېځایه شغو دپاره اقتصادي ضعف سره به دی مخامخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به موږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول، یونیسیر دفتر به بیا ډېر د وړو کاروبار زمینه مساعده وله، مثلا د 1500 ډالر نه نیول کوله تر ډالر پورې او دغه دې ته به امکانات برابرول چې هغه سرمایه دوران پیدا کیاو د اقتصادي لحاظ بسیا شي هم په کار باندې وګمارول شي هم دې ته به ټریننګ هم ورکول کېدل لارښوونه به هم ورته کېدل او دغه زمینه د کار باندې ته مساعدېدل نو دغه کارونه موږ خپل د کار په دوره کې هم کړي دي او اوس هم دغه شبکې زموږ فعال دي د همدې شبکې وضعیت موږ لرو او دغه کارونو ته به پس دي موږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپلو هغه کوم ساحو ته چې موږ لاسرسی لرو دې ته به دوام
بله ډېر ښه او ور به شو بل اورېدونکي ته السلام علیکم
السلام علیکم تاسو درنه مننه تاسو ټول ورځې تاسو
وعلیکم السلام په خیر راغلی نو مو څه ده
او په خیر زه تاسو ته پوښتنه کوم د لغمان نه تاسو درنه مننه په خپل یو نظر
اول مونږ مراته وایې نو مو څه ده
کنټرول فادي د لغمان
حمید الله مهرباني وکي
فرید الله درغمان
اها مهرباني
په پښتنو کې د درنې ملمنه د چاغسیمه چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي نو هغه د خزو د حقوقو ته د برخه کې اندرنګ د خزو ته عدالت د خزو د لاسرسي برخه کې دوی څه کارونه کوي او کوم پروګرامونه لري او کوم لري او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه خزو چې خپل حقوق ته لاسرسي نه لري او عدالت ته لاسرسي نه لري دوی څه په کار کې چې دوی خپل حقوق او عدالت تر اساسه فکر کوي چې کچوي یو خبر دا وی چې حق راغستل کیږي نو ورکول کیږي نه دوی دوی راځي مننه
بله خیر سی مننه مهرباني وکي اغلی حمیدی
ورو دې رښتینې نقطې ته اشاره وکړه واقعا باز چې موږ لرو چې دولت هل تکاشي قدرت نه لري یا د دولت د حکومت نه وځي دا غسی چې مونږ هم موږ قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنگ دی موږ ستونزې لرلې مشکلات لرل او اکثرا ما ویل چې د بشر حقوقو رضاکارانو یا د انساني حقوقو د رضاکاري لپاره د کار کولو خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي ته مده شوې دي چې په یو سیمه کې یو ستونزه او مشکل پیدا کیږي اته د سیمه یو مشر یا دغه د ولسی تړون شوراګانو دغه لپاره ډیره ښه زمینه مفایده کړې ده چې بعضې ځایونو کې ځکه دغه شوراګانو 50% د ترکیب د میرمنو نه دی او 50% د نارینه نه دی کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د خزینه یو تر بل سره کې نیخ خپل ستونزې بیانې خپل مشکلات بیا بیرته هغه نارینه او ته انتقالیږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د میرمنو حقونو د تحفظ لپاره کار کوي تامین د عدالت او تامین د توازن لپاره کار کوي د هغې سره شریکیږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو لپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لري دي میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي هغه شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري د کشفي ادارو سره لري د قضایي سره لري او خپله دغه ادارې چې مثلا تامین د عدالت لپاره هغه په دغه کاري کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي دا غي سره د دیاري کې ورتباطات دي لکه د خزو چارو ریاستونه لکه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مدافع وکیلانو د دفاع انجمن د دې سره دا د تلیفون په ذریعه باندې دا ستونزې او مشکلات شریکي او په یو نحو باندې دا غي د ستونزو او مشکل د حل لپاره رسیدګي او په راتلونکي کې پلان هم امداد شي باید هغه سیمو کې چې په لورو پرتو سیمو کې ماته په دریمو واحدونو کې موږ اوناسیا کارمندانې ولرو خصوصا د جندر په برخه کې یا د میرمنو د مشکلاتو د اورېدو لپاره د هغې د ستونزو د حل لپاره د هغې پیسې کې تامین د عدالت لپاره موږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي دغسې موږ یو میرمنه هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دې ارتباطات د ملکانو سره د ارتباطاتو لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیغامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري
بله
د میکانیزمونه پیشنهاد شوې دي او موږ دې ته امیدوارې چې په دې باندې به کار کېږي لکه څنګه چې نور اخونو عملي جنبه پیدا کړې ده موږ به په دې برخه کې
بله د وروستي پښتنې په توګه به الله تاسو دا وپښتم چې تاسو خپل څومره خپل دغه کارونو حل او زلو او فعالیتونو راضي استي
ولا زکه وې ما چې زه په خدای جریان د وظیفی کې او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص نیت باندې اطمان رضایت ته سړی لري، خصوصا هغه اقداماتو کې چې ما آنن لاسته راوړنل لري، یا د وخت په تېرېدو سره ما لاسته راوړنې درلودلي چې د هغې ټولو نه راځي. او زه په دې خپله کاري دوره کې هم د دولتي اراکینونه، هم د محلي متنفذینونه، او هم د دینی علماونه ته په دغه څلورو ولایاتو کې چې زما د کارونو د پرمختګ دپاره یې زمینه سازي کړې ده، حمایت یې کړی دی، تعود یې کړی دی، را سره ژمن پاتې شوي دي، او د دوی د ژمنتیا او د دوی د همکارۍ په اساس باندې او د دوی د ښې همغږۍ په نتیجه کې په ډېرو برخو کې مونږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې. د ټولو نه زه منندویم او رضایت هم چې لرم.
دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.